د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو پایل او سهرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې مطالب: ملګرو ملتونو له افغانستان سره د بېساري بشري مرستې غوښتنه کړې.
نن د 4.4 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه د افغانستان لپاره کوو.
په کابل کې یو شمېر ښځو د اجباري حجاب پر ضد اعتراض وکړ. په روزګان کې د کرکټ د تورنمنت وروستۍ ورځ
سلویش ورځی ټورنمنت دوام وکړلې. دولس لوبډلې په پښې کې وې چې دوه لوبډلې وتوانېدلې چې سیمې
پای او د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د قزاقستان د ولسمشر سرګندونه
د قزاقستان په ټولو سیمو کې ثبات ټینګ شوی. د ګډو ګټو د امنیتي تړون د 16 ځواکونو ماموریت تکمیل شوی.
په دې نیم ساعت خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی: د طالبانو دفاع وزیر ګاونډیو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د افغانستان الوتکې بیرته وسپاري. اسرائیلو په تاجکستان کې له ډیره افغان کډوالو سره 15 لک امریکایي ډالر مرسته کړې او د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو بیا پر ګډه پوله نښته کړې. بشپړ خبرونه: د طالبانو سرپرست دفاع وزیر د افغانستان دوه گاونډیو هیوادونو ته خبرداري ورکړی چې هغه الوتکې بیرته افغانستان ته وسپاري چې د دوی تر واکمنۍ وروسته هلته انتقال شوي دي. مولوي محمد یعقوب پرون په کابل کې د هوایي ځواک له تمریناتو څخه د لیدنې پر مهال وویل:
موږ کومې تیاری چې تاسو سره ولاړې دي، هغه که د تاجکستان سره دي که د ازبکستان سره دي، دا بیرته راولي. هیڅکله موږ اجازه نه ورکوو چې دا تیاری په بهر کې پاتې شي او یا دوی ورڅخه استفاده وکړي.
ښاغلی یعقوب زیاته کړه چې که دا الوتکې ونه سپارل شي نو ناوړه عواقب به ولري، خو ده روښانه نه کړه چې څرنګه به د پایلې. ویل کېږي د زمري په 24مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د پخواني پوځ څخه باندې 40 الوتکې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال شوي دي. اسرائیلو له هغو افغان کډوالو سره چې په تاجکستان کې استوګن دي د 15 لک امریکایي ډالرو مرستې اعلان کړی. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت په وینا په دې پیسو به دغو کډوالو ته خواړه، درمل او نور ضروري شیان واخیستل شي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي الون اوشبیس د سه شنبې پر ورځ وویل اسرائیل ویاړي چې د نړیوالې ټولنې له دې هڅو سره یو ځای کیږي چې له هغو افغانانو سره چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له افغانستانه وتلي دي مرسته کوي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي چې د هوان د یو سروکي چاودنې په دې ولایت کې دوه میرمنې وژلې او یو نجلۍ ژوبله کړې ده. د لالپورې ولسوال قاری ابوبکر ازادۍ راډیو ته وویل پیښه پرون ماسپښین په فتحي کلي کې وشوه. د قاری ابوبکر په وینا یوې میرمنې د خزلو په منځ کې دا ناچاود سروکی کور ته وړی و چې وروسته وچاودېده. له دې یوه ورځ مخکې هم په همدې ولسوالۍ کې د هوان د یو سروکي چاودنې د یو ښوونځي 9 زده کوونکي وژل او 3 نور یې ټپیان کړل. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مرستیال عقل جان اعظم ازادۍ راډیو ته په استولي پیغام کې ویلي و چې دا پیښه د ګاز د یوې ډبې د چاودنې له کبله شوې ده. د کابل پوهنتون استاد پوهان فیض الله جلال د طالبانو له زندانه تر خوشي کېدو وروسته وایي غواړي هغه څه پټ پاتې شي چې د ده او طالبانو ترمنځ پیښ شوي. ښاغلي جلال پرون تر خوشي کېدو وروسته د ازادۍ راډیو دې پوښتنې ته چې آیا طالبانو دا غوښتنه ترې وکړه چې له دې وروسته به توندې خبرې نه کوي په ځواب کې وویل:
ښکاره ده چې ځینې شیان رد او بدل شول، خو اجازه راکړي چې دا محفوظ پاتې شي.
ښاغلی جلال څلور ورځې مخکې پر ټویټر د طالبانو پر ضد د څرګندونو په تور ونیول شو، خو دی وایي ټویټر حساب نه لري او د ده په نوم جوړ شوی حساب جالي دی. جلال زیاتوي چې طالبانو له ده سره په بند کې ښه چلند وکړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی د روانې اونۍ په پیل کې د ښاغلي جلال د نیولو پر مهال ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د پوهندون د استاد له ادرسه تخریبي اعمال کوي او په دې برخه کې د وضاحت لپاره استخباراتو نیولی دی. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري: د آذربایجان یو او د ارمنستان دوه سرتیري پرون د دواړو هیوادونو په ګډه پوله کې ووژل شول. دواړه لوري پر یو بل تور پوری کوي چې لمړی نخته یې پایل کړه. د ارمنستان دفاع وزارت وایي چې آذربایجاني ځواکونو پرون ماسپخین پر یوې سرحدي سیمې ډزې وکړې. د دوی دوه سرتیري ووژل او دوه یې ټپیان کړل. له دې مخکې د آذربایجان دفاع وزارت ویلي و چې د ارمني ځواکونو د ډزو په نتیجه کې د دوی یو عسکر وژل شوی دی. دا دوه ګاونډي هیوادونه د ناګورنا قرباغ د سیمې پر سر لانجه لري او تیر کال په جولای میاشت کې سخته جګړه وکړه چې د دواړو خواوو ګڼ پوځیان او ملکیان پکې ووژل شول. او د هنګری ولسمشر په دې هیواد کې د عمومي انتخاباتو نیټا اعلان کړه. یوناس ادر پرون د هنګری د ولسمشرۍ پر انټرنیټ باندې خبر ورکړ چې د روان کال د اپریل په دریمه به انتخابات وشي. اټکل کیږي چې د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان به په دې انتخاباتو کې له مخالفو ګوندونو سره سخت سیالی په مخ کې ولري. اوربان له 2000 کال رئیس په واک کې دی او مخالف ګوندونه پر د تور لګوي چې د هیواد دیموکراتیک بنسټونه لمین زوړي، خو اوربان دا تورونه رد کړي دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه منفي 4، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه منفي 1، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 1، مزار شریف آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 3، او جلال آباد آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 4.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. نن چهارشنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال، د مرغومی یا جدی 22مه ده چې د 2022 میلادي کال د دسمبر له 12مې سره برابر ده. ورځو د راپورونو برخې ته او لومړی موضوع راخلو. ملګرو ملتونو د سکال په ترڅ کې افغانانو سره د بیساری بشری مرستو غوښتنه کړې ده. د سازمان کله هم له دې مخکې د هیڅ هیواد لپاره یو ځای شاوخوا یا نږدې 15 میلیارد ډالر نه غوښتي. له بلې خوا متحدو ایالاتونو ژمنه کړې چې له بېوزلو افغانانو سره به شاوخوا 308 میلیون ډالر مرسته کوي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
ملګرو ملتو په خپل تاریخ کې تر بل هر وخت یو ځایي د ډیرو مرستو غوښتنه کړې ده. د سازمان د 2022 کال په ترڅ کې د افغانستان لپاره 15 میلیارد ډالر غواړي. د دې پیسو 4.4 میلیارد د افغانستان د نننه د بشري مرستو لپاره دي، او څه باندې 600 میلیونه ډالر هم د هغو افغانانو لپاره چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. د بشری مرستو او د بیړنیو مرستو د همغږي په برخو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال مارټن ګرافټس د سیشن بي پورس په جنوا کې وویل چې سش کال په افغانستان کې بشری مرستو ته د پروسش کال په پرتله څو برابر اړتیا زیاته شوې ده.
نن د 4.4 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه یوازې په 2022 میلادي کال کې د افغانستان لپاره کوو. دا د یو هیواد لپاره د بشری مرستو تر ټولو ستره غوښتنه ده. دا پیسې د 2022 میلادي کال په لړ کې د سویو او رسیدلو مرستو پرتله درې برابر زیات دي.
د راپورونو له مخې د دې مرستو غوښتنه د افغانستان دننه د 22 میلیونه افغانانو لپاره، او له افغانستان بهر د 15 میلیونه اوله کڼورو کډوالو افغانانو لپاره شوې ده. ملګرو ملتو د افغانستان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی او وایي د دغه هیواد نیمایي خلک له لوږې سره مخامخ دي. همدارس د دې سازمان په وینا په افغانستان کې د وروستیو میاشتو په ترڅ کې د کورونیو بې ځایه شویو شمیر 9 میلیونو ته رسیدلې دی، او په لکونو کسان هم مجبور شوي دي چې له افغانستان ووسی. د غوښتل شویو مرستو یو برخه هم د هغو افغانانو لپاره ده چې په ګاونډیو هیوادو کې په بد حال کې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنر فلیپو ګراندي د مرستو د غوښتنو پر مهال وویل باید له ټولو هغو افغان کډوالو سره چې په 5 ګاونډیو هیوادو کې ژوند کوي
مرستې وشي.
فکر کوم اصلي مسله دا ده چې باید په سیمه ییزه کچه دا بحران هیر نه کړو. دا هغه څه دي چې د افغانانو د پناه اخیستو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. څو ګاونډیو هیوادونو افغانانو ته د اوسېدو زمینه برابره کړې ده، په ځانګړي ډول پاکستان او ایران چې په تیرو څه باندې 40 کلونو کې هم د افغانانو قربانو وو. په دې ترڅ کې نسم کولای چې منځنۍ آسیا هیره شي.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره به د 3.8 میلیون ډالر په ارزښت بشري مرستې چمتو کړي. په دې ډول افغانستان سره د ولسمشر جو بایدن د ادارې له لوري مرستې د اکتوبر له میاشتې را په دیخوا تر 2.8 میلیون ډالر واوښتې. متحده ایالاتونه همداراس افغانستان ته د کووید-19 ناروغۍ 1 میلیون ډوزه واکسین لیشي. ملګرو ملتو ویلي دي چې راغونډې شوې مرستې به د طالبانو حکومت ته ونه سپاري او د مؤسسو او نړیوالو بنسټونو له لارې به بېوزلو ته ورسې شي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت په چارواکي له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې له افغانانو سره بشري مرستو ته ادامه ورکړي او دا مسله دې نه سیاسي کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
لازادی رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د افغانستان د ځواکمنو میرمنو خوځښت د خپلو اعتراضونو په دوام پرون په کابل کې د اجباري حجاب پر وړاندې هم لاریون وکړ. د دې خوځښت یو شمیر غړي په کابل کې په دې وروستیو کې د حجاب او چادري په اړه د خبرو شویو پوسټرونو په خبرګون کې وایي برقع او چادري له دینی او فرهنګي پلوه په افغانستان کې هیڅ بنسټ نه لري. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي خبره شوي پوسټرونه هڅونکې بڼه لري او ټینګار کوي چې له حجاب سره مخالفت له شریعت سره مخالفت دی.
عزیز و شهروندان شهری کابل، مردمی افغانستان، امروز به خاطر حجاب اجباری
له اجباری حجاب بیزار په کابل کې د زواکمنو مېرمنو د خوځښت لخوا د لاریون له شعارونه څخه د دغه خوځښت یو شمیر غړي د سې شنبې پورز د خپل لاریونونو په دوام په کابل کې د طالبانو لوري د حجاب په تړاو د پیل شوې او تبلیغات په خبرګون کې سړکونه تراووته. د یاد خوځښت له بنسټګران مونسي مبارز له آزادۍ رډیو سره په خبرو کې وویل چادری او برقه په افغانستان کې له دینی او فرهنګي اړخه هیڅ بنسټ نه لري.
چادری او یا هم توره برقه چې په اصل کې عربي لباس دی، د افغانستان په فرهنګي او دینی برخه کې هیڅ ریښه نه لري او د افغانستان د میرمنو په اسارت کې نیول دی. د افغانستان میرمنې په قفس کې اچول دي. چادری او توره برقه د افغان میرمنو د تورې ورځې ښکارندوی کوي. موږ د همدغه موضوع په تړاو وغوښتل د افغانستان اسلامي امارت ته خپل دریځ واضح کړو.
د افغانستان د ځواکمنو میرمنو خوځښت غړي وای دوی غوښتل نن د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مخې ته چادري ته ور واچوي او د دې وزارت له لوري د ورستیو تبلیغاتو ته خبرګون وخی، خو طالبان ورته اجازه نه دا ورکړي. د دې خوځښت بلغړي سیما سحر
ما را اجازه ندادند که به امو محلی که میخواستیم برسانیم. خدا از اوجا ما را دنبال
مو گختل حق سیما مو چه تاکلی ورتلار شو. خب ما گیه پرین خودو طالبان لاس پا ماشا ولار او گختل یه چه دزی وکری انجون خواریش وی زموگ زین ملگری پی او کانتینر که چه دوکان و باچه ولی او دی او ملگری لاس با هم جوبل شو. زما په نظر موگ اسلامی حجاب لرو او مسلمانانیو حق حق چه موگ تا اسلام را کرایم موگ حقا لطالبان و غورو لحقی پور تا نورتون غورو.
امو حق و حقوقی که در اسلام که بر ما تعیین شده امو را از امارت اسلامی ما خواست، از او بالاتر چیزی ما نمیخواییم.
خو طالبان بیا په یوځای کې د معترضو میرمنو بندي کول ردوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان حاکف مهاجر د حجاب په تړاو وروستي لګول شوی پوسټرونه یو هڅونکې عمل بولی. نوموړی وی هغه کسان چې د حجاب ضد دي هغوی د شریعت ضد هم دي.
تشویقي بڼه د خځو د حجاب لپاره او د څوک د حجاب مخالفت کوي هغه د اسلام د حکم مخالفت کوي. یو مسلمان سره نه خایي چې د اسلام د یو حکم سره مخالفت وکړي. دا زموږ شخصي حکم نه ده، شخصي نظر مونږ نه ده او شخصي خبره نه ده، بلکې د پیغمبر امر ده او د قران امر ده هغه مو ویلي دي.
په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته نجونې په یو شمېر ولایتونو کې په هنتونونو ته او میرمنې کار ته د تک اجازه نه لري او په ډیری ولایتونو کې نجونې هم له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو محرومې پاتې شوې. دغه کړنې د دې لامل شوې چې یو شمېر میرمنې د ځانونو په وړاندې د دې محدودیتونو په تړاو لاریونونه وکړي، خو طالبانو ډیر ځله د دغه لاریونونو مخه هم نیولې ده. خو د افغانستان د ځواکمنو میرمنو خوځښت په ټینګار سره وایي سره له دې چې طالبان یې مخه نیسي، خو دوی به د بې عدالتیو په وړاندې خپلو دغو اعتراضونو ته دوام ورکوي.
د سهار 9:15 دی. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د دې سهارنۍ خبري مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خو دا شېبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې اجمل اند چمتو کړي.
نیویارک ټایمز رسپانې د افغانستان په اړه د لاورل میلر چې د بحران د نړیوالې ډلې له مدیرانو څخه د یو لیکنه خبره کړي. دا میرمن میلر له لیدلوري له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو څو میاشتې وروسته لا هم حالات ناڅرګند دي. نوموړي د امریکا لخوا د افغانستان بانک د پانګې کنګلېدو او اقتصادي ستونزې ته په پام وړاندیز کړی چې په یو ناکام دولت د افغانستان د بدلېدو د مخنیوي لپاره باید امریکا د طالبانو له حکومت سره کار وکړي چې د دې په تعبیر دا کار به د یوې ترخې ګولۍ د خوړلو په څیر وي. لیکوالې استدلال کړی چې په یو ناکام دولت د افغانستان بدلیدل به د هیچا په ګټه نه وي، ځکه د نوموړي له نظره داسې یو څه کولی شي افراطي ډلو ته د ودې زمینه برابره کړي. هغې ویلي هغه صورت کې به د ګواښونو د مخنیوي لپاره له حکومت سره د کار کولو زمینه راکمه شي. تازه د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره د نړیوالو بشري سازمانونو له لارې د 370 میلیونه ډالرو بشري مرستې اعلان کړې، خو تر اوسه یې د افغانستان بانک د هغه 9.5 میلیارد ډالرو په اړه څه نه دي ویلي چې امریکا کې کنګل دي. لاس انجلس ټایمز بیا د افغانستان سره د سپینې ماڼۍ لخوا د همدې بشري مرستو په اعلان لیکنه کړې او په یوه برخه کې د سپینې ماڼۍ د ویاند له خولې وایي دا نوې مرسته د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا ده چې د خپلواکو بشري سازمانونو له لارې به افغانستان کې د سرپناه، روغتیایي خدمتونو، ژمنیو وسایلو، عجلو خوراکي مرستو، پاکو اوبو او د حفظ الصحې په سهولتونو ولګول شي. ورسپانه زیاتوي چې له دې مرستې سره به د اګست میاشتې راهیسې چې امریکا په افغانستان کې خپله شلکلنه جګړه پای ته رسولي، له دې هیواد سره د متحده ایالاتونو بشري مرستې 70 میلیونه ډالرو ته ورسیږي. له برتانیا خبریدونکي انډیپندنت ورسپانې په افغانستان کې له ناورین سره د مقابلې لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د 15 میلیارد ډالرو بسپنې پر غوښتنه لیکنه کړې. ورسپانه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو د ادارې په حواله دا د ملګرو ملتونو لخوا د یو هیواد لپاره تر ټولو لویه بسپنه غوښتنه بللې ده چې په وینای د افغانستان د کورنۍ ناخالصو عوایدو نږدې 1/3 جوړوي او د هغه مرستو 3 چنده ده چې ملګرو ملتونو په 2020 کال کې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د شاوخوا 8.5 میلیونه وګړو 22% یې لوږې ته نږدې حالت کې ژوند کوي او 6.5% نور یې د خوړو له شدید کمی سره مخ دي.
له ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په روزګان ولایت کې د یووالي په نوم څلوېخت ورځنۍ سیالۍ د کرکټ پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې چې 2 لوبډلو برخه پکې اخیستې وه، پرون ناوخته د روزګان د زلمیانو لوبډلې لومړی مقام خپل کړ. مسؤولین وایي د یادو لوبو څخه مخه د ځوانانو ترمنځ یووالی او د غوره لوبغاړي انتخاب و.
د شورډک د شغونه په ترینکوټ کې د کرکټ د لوبغاړو دي چې په سپینو او سرو لباسونو کې میدان ته راوتلې او د ځوانانو د یووالي لپاره لوبه کوي. د لوبغاړي د ترینکوټ شهر اړوند د جهیاک په سیمه کې پر یو داسې شګلنه او خاورین میدان کې لوبې کوي چې هر شیبه یې د ژوبلېدو ویره سته. خودی دا هر څه پر ځان منلی او د غلط راغلی سلګونه ننداره چانی خوشاله ساتلی. د سیالي او څلوي شو ورځې دوام کړی دی چې نن یې ورستۍ لوبه د رحیمی کرکټ او روزګان زلمیانو ترمنځ ده. د روزګان ولایت د کرکټ بورډ مشر رحیم الله افغان وایي په یادو سیالیو کې 2 لوبډلو برخه اخیستې وه. نوموړي وایي د یادو لوب لومړی مقام روزګان زلمیانو او دوهم مقام رحیمی کرکټ لوبډلې خپل کړی دی.
سلویش ورځی ټورنمنت دوام وکړلی دولس لوبډلې په پښی کې وی چې دوه لوبډلې وتوانی د سیمی فائنل ته لار پیدا کړه. هغه یو د روزګان زلمیانو لوبډله و، یو د رحیمی کرکټ کلب و چې روزګان زلمیانو لوبډلې وکولای سو چې لومړی مقام خپل کړي.
د یاد ټورنمنت مالی لګښت په دغه ولایت کې د ځوان حکمت الله حکیمی له لوري پر غاړه اخیستل شوی و. نوموړي وایي د یاد ټورنمنت څخه یې موخه دا وه چې د ځوانانو ترمنځ یووالی راولي او له نشي توکو یې وژغوري.
ټورنمنت جوړېده څخه مو هدف روزګان کې د ورزشکارانو د کرکټرانو تشویق لوبې ته او د نورو هغو تجارانو یا په مجموع کې د ځوانانو راجلبول دې برخې ته و چې تر څو ځوانانو ته کار وکړي په دې برخه کې او د دوی هغه استعدادونه چې دلته اوس پټ دي ښکاره سي.
د ټورنمنت په وروستۍ برخه کې غوره لوبغاړو ته جایزې او ستاینلیکونه هم ورکول شو.
روزګان په مرکز ترین کوټ ښار کې د کرکټ د څلوېښت ورځني ټورنمنت د پای ته رسیدو په اړه راپور مو اوریده.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسی زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00420212 23 43.
شمېره یو ځل بیا اوري:
00420212324. او د هم د دې سهارنی خبری مجله بهرنی مطلب: د قزاقستان ولسمشر پرون اعلان وکړ چې د روسیې په مشرۍ د ګډو ګټو د هیوادونو ځواکونه به د لس ورځو په ترڅ کې له قزاقستان ووزي. ولسمشر قاسم جومارت توقایف په 2019 کال کې د پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف پر ځای وټاکل شو. د سیخکاری چې په قزاقستان کې د تیرې اونۍ ناکراری د واک پر سر د دغو دوو چارواکو د پلویانو ترمنځ وي، خو ولسمشر توقایف وایي چې له بهره روزل شویو ترهګرو په دې پیښو کې لاس درلود. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف وای د روسي په مشي د ګډو ګټو د هیوادو د امنیتی تړون ځواکونه به په دوو ورځو کې له قزاقستان وتل پیل کړي. قاسم جومارت توقایف د سیشن بي پروس پارلمان ته په وینا کې چې د تلویزیون لارې خبره شو وویل:
سیټواسیه په всех ریجنونو ستابلنه،
د قزاقستان په ټولو سیمو کې ثبات ټینګ شوی. نو باید دا وایم چې د ګډو ګټو د امنیتی تړون د 16 ځواکونو ماموریت تکمیل شوی. په یو دوه ورځو کې به د دې 16 ځواکونو وتل پیل شي. د وتلو بهیر به تر لس ورځو ډیر وخت ونه نیسي.
د روسیې دفاع وزارت پر نوویل چې په دوه پوځي الوتکو کې سرتیری د قزاقستان د ستر ښار الماتی څخه ماسکو ته انتقال کړل. د روسیې دفاع وزارت وایي چې په هرې وی الوتکې کې 115 روسان وو او دا هڅه به ادامه پیدا کړي. په قزاقستان کې چې نشته درې لسیزې مخکې له پخواني شوروي اتحاد څخه خپلواکي ترلاسه کړې د تیر اونۍ وروسته تر دې مظاهرې وشوې چې له تیلو په دغه مالامال هیواد کې د سون موادو د بیو د زیاتېدو په اعتراض کې مظاهرې او خونړۍ نښتې وشوې چې لږ تر لږه 130 کسان پکې ووژل شول. د روغتیا وزارت په وینا تر 1200 د ډیرو کسانو درملنه وشوه او پرون د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت د 9900 کسانو د نیولو خبر ورکړ. د ناکراریو په ترڅ کې د ګډو ګټو د هیوادو د پوجي ترن څوکونه تیرونی د قزاقستان د ولسمشر په غوښتنه د هیواد ته لاړل. ولسمشر توقایف ادعا کړې ده چې په بهر کې روزل شوی ترهګر د دې مظاهرو تر شا وو او هڅه یې کوله چې حکومت نسکور کړي. بل لور ته یو شمېر کتونکي وایي چې داسې ښکاري چې د اوسنی ولسمشر او د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف ته پلویانو ترمنځ د واک پر سر لانجه ده. توقایف پرون د وینا پر مهال دا اختلافات یو ډول تایید کړل.
له پخانی ولسمشر نظربایف څخه مننه چې د دې ملي مشر په وخت یو شمیر ډېری ګټوري کمپنۍ په دې هیواد کې فعال شوې. د یو شمیر خلکو شتمنۍ د نړیوالو سټنډرونو کچې ته ورسېدي. زه فکر کوم چې دا یو وخت دی چې خپل قرضونه د قزاقستان خلکو ته ورکړي او له دوی سره په منظم ډول مرستی وکړي.
د تیرونی د اعتراضونو پر مال توقیف حکومت هم وړاندې کړ او پرونی علي خان سمایلوف د نوی سر اعظم په توګه معرفي کړ چې څو ساعته وروسته پارلمان تایید کړ. نه څلويش کلن سمایلوف په تیر کابینه کې د سر اعظم لومړی مرستیال و. په نوی کابینه کې د تیرې وې د کورنیو دفاع او بهرنیو چارو وزیران په خپل ځای پاتې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه چې د ازادي رادیو سپټون کې ماشين په وسیله مو راستولې دي خبريږي. خو اوس په مکړې د خبرونو لنډیسته د طالبانو د حکومت سرپرست دفاع وزیر مولوی محمد یعقوب د افغانستان دوه گاونډیو هیوادونو تاجکستان او ازبکستان ته خبرداري ورکړی چې هغه الوتکې بیرته افغانستان ته وسپاري چې د دوی تر واکمنې دورسته هلته انتقال شوې دي. اسرائیل له هغه افغان کډوالو سره چې په تاجکستان کې استوګندې د 15 لک امریکایي ډالر مرستې اعلان کړی. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې پیسو باندې کډوالو ته خواړه، درمل او نور ضروری شیان واخیستل شي. بننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې د هاوند یو سرو کې 14 په دې ولایت کې دوه میرمنې وژلې او یو انجلې جوړه کړې ده. د لالپوري ولسوال وایي پیخه پرون ماسپخین په فتحي کلی کې وشوه او هغه مهال و چې یو میرمنې د خزالو په منځ کې د ناچاو د سرو کې د ناچاو د مرمۍ سرو کې کورته وړي و چې ورسته و چاودې ده. د کابل په هنتون استاد په هند فیض الله جلال د طالبانو له زندانه تر خوشی کې دورسته وای غوړي هغه سپټ پاتې شي چې د دا داو طالبانو ترمنځ پېښ شول. خغلی جلال د سرګندونې پرون تر خوشی کې دورسته لازادې رادیو سره په مرکه کې وکړي. د آذربایجان یو او د ارمنستان دوه سرتیری پرون د دواړو هیوادونو په پوله کې ووشل شول. دواړه لوري پر یو بل تور پوری کوي چې لومړی نخته پیل کړه. د ارمنستان دفاع وزارت وایي آذربایجاني ځواکونو پرې وی سرحدي سیمه دزې وکړې او دوه سرتیری وژل او آذربایجان وایي چې درمنی ځواکونو د دزو په نتیجه کې د دوی یو اسکر وژل شوې ده. او د هنګری ولسمشر په دې هیواد کې د عمومي انتخاباتو نیټه اعلان کړه. یوناس ادر پرون د هنګری د ولسمشر پر انټرنیټ باندې خبر ورکړ چې د روان کال د اپریل په 3مه نیټه به انتخابات ترسره شي. قدر مراوریدونکو د خبرونه مطالب هم دومره اوس احمد تکل تاسو اجازه غوړم او د اتو بجو په خبرونه کې به بیا هم تاسو په خدمت کې يم. او اوس تاسو ل پیغامونو
زینور کیدار افغانستان ولست نور کیدان د اخبار کی مواد کور پی هغه خدا په سلو کې به پرمست ساده ورور شي او یا نور دي خو د کور یو روپیا ولست نور شي. په
دغه ولادت خبران جر خبرې دی نه څنګه غني خبر کوم ورور مشکوه ولادت ولادت مقام او مقر کې مزفا او تقریبا شو نه شي چې طالبان نه پاره یا د نو شنه راکې د خپل څوري راډي طالبان تر څو خپل کوي شلن کې تقریبا کلمه کلمه کې چې موږ فري کار کاوه نو نړیوال بیا په دې باندې نه ولګي یا د مثبت کول څه تر وایي موږ څنګه ځان یان نه د خاصه ځای نه د جنایي کسان کوم نور مدخلي نه ځان نه کسان او د دې خبرو څه ته وایي چې دا موږ شکایت وو نه د والو ته عمل نه ته ما مت شورا ته نړۍ یو د دې چې دا وایي دا د دې سره زه نه کیف کندهار نه کندهار مانو لسانی نه خبرې کومه موشتا کوم غنم را کلاس وی دی دا غو انبار نه در رسیدلې کوشتنه مو غل کمزوري ولار دی کوم خریم سچ ژمنه کړی دا په کوم رسوي. السلام علیکم.
زما د اسلامي امارت څخه د غوښتنه ده چې سلور میاشتې ساتل بچي د پروکېدو په حال کې دی د زړه تیر جمهوری دولت موږ دی وی وکال ماشونه د مایوبین او شهیدانو د پات دی زمي دی اوا یخه د سړه د ډیر بدلات افغانستان ته استقبال ملي چې په ډیر او بدلات قرار لري یخ دی ساړه دی لرګی نست وړه نست په کور کې ژر تر ژره د ماشونه والا کې کنی ته چې به هم د ډیر بد حالات سره مخ شي کدا رقم ساتي ژوند او گزاره د افغانستان د خلکو سره وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر.